تا تا پښتو خبرونې ته ستړي مسې په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه وری چې 2500 ته راټیټ شو. دا او نور راپورونه به وروسته واوري. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راورسېد. په کندوز کې د زهره په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلې له حکومت غواړي چې د پی شاملان ونیسي، او د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړو سویو انسانانو شمیر له 2 میلیونو واوښت. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې 2500 ته راورسېد. د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د سرتیرو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په اعلامیه کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر په حواله راغلی چې د سرتیرو په شمیر کې د کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. افغان چارواکو له هغې ډلې د امنیت سلاکار حمدالله موهب ویلي چې افغان ځواکونه په خپله امنیت نیولی سي او د نړیوالې ټولنې تخنیکی مرستې به هم ورسره دوام لري. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو پر پټنځایونو په 2 بریدونو کې د دې ډلې 8 غړي وژل سوي دي. د 209 شاهین قول اردو په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه تیر ماښام د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې بریدونو کې 11 نور طالبان ټپیان سوي او د دې ډلې 2 موټر هم ویجاړ سوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د زهره په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومت غوښتي چې د پی شاملان ونیسي او راډیو ته دا غوښتي زیان تاوان ترې وغواړي. نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په یوې اعلامیې کې وایي چې په رسنیو باندې برید په هر دلیل چې وي د بیان په ازادۍ برید دی. د نای د اعلامیې له مخې حکومت باید په زهره راډیو باندې د برید عملین ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي. نای وایي دوی ته راپورونه رسېدلي چې په دې راډیو باندې د برید عملانو غوښتل چې د کیهان او چراغ په نوم په 2 نورو سیمه ییزو راډیوګانو باندې هم بریدونه وکړي. د زهره راډیو مسؤول محسن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماپښین د فیروز کوهی دینی مدرسې د ملا امام په لمسون باندې یو ډله خلکو د دوی پر راډیو برید وکړ، ټول وسایل مات کړل چې له امله یې خبرونه بندي شوې. زموږ غله ازادي راډیو ری. د کووېټ 19 ناروغۍ له کبله د مړ سوي انسانانو شمیر له 2 میلیونو واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونو کسانو مړینې ټکان ورکوونکې بولي او ټینګار کړی چې ټول باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د جنوري تر 15 له 3.5 میلیونو او 5 لکو ډېر کسان په کورونا ویروس اخته سوي چې له ډلې تر 2 میلیونو ډېر کسان مړه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونی له شرکت سره د وسپنی سوداګری لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن پر 2 شرکتونو او 2 کسانو چې په ایران د وسپنی د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولې په نوي بندیزونو کې شامل کړي دي. او جرمنی د نورد استریم 2 پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه ده دا پایپ لاین چې د روسیې غاز د اوکرين له لارې اروپا ته رسوي د جرمنی اړوند اوبو باندې تیرسي. د امریکا د بندیزونو په ګواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړو پر مخالفت سربیره د جرمنی فدرال اداره چې د سمندري اوبو مسولیت لري د دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړي. امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د دې پروژې ممانعت کړی ځکه د هغوی په باور د دې پایپ لاین بشپړېدل به په اروپا کې د روسیې د غازو تاثیرات زیات کړي او د روسیې د غازو د ترانزیت لاري په توګه د اوکرين رول لمنځه وړي. دغه پایپ لاین موضوع د واشنگتن او برلین د اختلافاتو یو اصلي موضوع یادېږي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جمعې په ورځ ویلي هیله لري چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له نوې ادارې سره په دې اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا کتلای سي لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوري. امریکا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 ته ورساوه. افغان چارواکي په اړه وایي
کماندوی ما قطعات خاص ما خود اردوی ما
زموش کماندو خاص واکنه اردو او پولیس ټول داسې یوې سطحې ته رسېدلی دي چې په خپل امنیت نیولی سي.
د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2 میلیونه انسانانو مړینې نړۍ ته ټکان ورکړی. روغتیایي چارواکي وایي
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوګنون کې شیبې ته رسیدلې. د کووید 19 وبا د څه باندې 2 میلیونه کسانو ژوند اخیسته. دغه ټکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او سیری پرتې دي.
د افغانستان په خوست ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو له نشتوالي شکایت لري.
کیواری په نشتاب سره چې د دونا په وکو خو زه د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته د زر نظر میشته را ده مرسته وشي.
او په دوه منی مې کیوري
یو نفر ستاسو تقریبا دغه سلور خزی دی یو وشت زمند دی تقریبا اته دی کنه لورګان دی دا په دې خطر باندې چې زما پښتبانه لوی شي او قوم کې وازه ما زما ډلو ټپل لوی شي.
دا په کور کلی پروگرام کې ووري او بل تفریحي پروگرام د ګوډي اچار مو د خبرونه بل برخه راس جوړوي را سره پاتې شئ. ورزود خبرونه د سر موضوع ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په تیرو نږدې 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ان 2500 ته ورسېد. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریستوفر میلر ویلي چې د سرتیرو په شمیر کې دا کمښت له افغان سولې پروسې څخه د متحده ایالاتونو دوامدار ملاتړ او همدارنګه له طالبانو سره تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
امریکا رسمن د جنوري په 15مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 2500 ته ورسید. د پینټاګان د اعلامیې لمخې دا په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله راغلي قمندانان د همدغو 2500 ځواکونو په لرلو سره هغه څه لري چې پرې امریکایان او د دغه هیواد ګټې خوندي وساتي. ښاغلي میلر زیاته کړې متحده ایالتونه به د ناټو او نور متحدینو سره په ګډه د ترګری عزت او هم د روزنې مشورې او همکاري ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې دا دوه ماموریتونه د دې لپاره دي چې افغانستان هیڅ کله بیا د هغو لخوا ونه کارول شي چې غواړي امریکا ته زیان ورسوي. امریکا چې لډیر مخکې له افغانستان د خپل سرتیرو د ورستنولو تابعیا نیولې وه له طالبانو سره یې د 2023 کال د فبروري په 19مه د تړون پلاسلیک سره رسمان د دغو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د امریکا د دفاع وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلي نن تر بل هر وخت زیات د 2 لسیزو جګړې پای او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې یوې داسې پروسې ته نږدې شوي چې په مټې سیاسي جوړجاړی رامنځته او یو بشپړ او دایمي اوربند ترلاسه شي. د دفاع د سرپرست وزیر کریستوفر میلر په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې د سرتیرو د شمیر دا کمښت د افغانستان د سولې له پروسې د امریکا د دوامدار ملاتړ او هم له طالبانو سره د امریکا تړون او له افغان دولت سره ګډې اعلامیې ته ژمنتیا په ډاګه کوي. امریکا ژمنه ده چې د همدې کال په مې کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 0 ته راښکته کړي. خو لکه څنګه چې پخوای ویلي وو پرون د پینټاګن په اعلامیه کې بیا هم ټینګار شوی چې د سرتیرو د شمیر هر ډول کموالی په شرایطو تړلی دی. پینټاګان ویلي ټولې خواوې باید د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره خپل هوډ وښيي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی. هغه ویلي طالبان هیله مندي چې پاتې بهرني ځواکونه هم له تړون سره سم له هیواده ووځي. محمد نعیم په خپل پیغام کې ویلي د خپلو ژمنو د عملي کولو ډاډ ورکوي او له مقابل لوري هم ورته هیله لري. امریکا داسې وخت په افغانستان کې د پاتې شویو سرتیرو کچه 2500 ته راښکته کړه چې د سرتیرو د ایستلو په باب د ناټو مشرتابه اندېښنې ښوولې وي. افغان چارواکو هم تر خپل ستراتیژیک ملګري متحدو ایالتونو ته سپارښتنه کړې چې پوځیان باید په مسؤلانه توګه وباسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تازه د بی بی سی په پروګرام کې ویلي اوس د بهرنیو ځواکونو د حضور ډیره اړتیا نشته خو افغان ځوکونو سره به د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستې روانې وي.
کماندوی ما کتاد خاص ما خود اردوی ما
زموږ کماندو خاص ځواکونه اردو او پولیس ټول داسې یوې سطحې ته رسېدلي دي چې په خپل امنیت نیولی سي. بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه لرو. کومو مرستو ته چې اړتیا لرو هغه تخنیکي مرستې دي چې هغه انشاءالله دوام کوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر داسې وخت 2500 ته راکښته شو چې د دغه هیواد بېلابېلې سیمې لا هم ناامنې دي. پوځیان له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. په دې سربېره خلک وایي په ښارونو کې د بمي چاودنو او هدفي وژنو زیاتېدو د جګړو د ختمولو هیلې اغېزمنې کړي دي.
دوستان و هم اوریدل چې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته ورسوه. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره سپړلې ده او په یوې مرکې کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمښت به سمدستي څه اغېز ولري.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده، او دا دغه کارندوی هم ده چې امریکا د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابته کړي. لومړی خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي، د 2500 ته رسېدلي خو نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2500 وي، که چیرې 1500 وي یا 1000 وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي اوضاع باندې. په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامخ مقابل کې مبارزه یا جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده. اوس د طالبانو وخت رسېدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي، دزبند اعلان کړي، تر څو چې امریکا خپله بله ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي، نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که عسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی. فکر کوي هغه سي عملیات به مستقیما متاثر شي د ځواکونو په کمیدو کې څنګه؟
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناتو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایې په اړه باندې ده. نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر را نه وړي دا ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم نه په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا دنی ځای ته چې رسېدلی دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي. زموږ ژمنې په خپل ځای ده، یعنې دا په دې معنا ده د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښیي، او دم ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوئ واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته، طالبانو ته، بل خصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملی جامعه را غوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی په خپل دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او یو دزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي، بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایانو خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه. اوس طالبانو ور رسېدلی او زه فکر کوم چې د طالبانو د ازمون دور را رسېدلی. اوس
ښاغلی همدم غواړم وپوښتم، تاسو پخوا د ناټو سره کار کوو، ټولو ته معلومه ده چې امریکا
د القاعده د ماتولو لپاره راغلی و د طالبانو رژیم مو پرځاو. خصوص په افغانستان کې ګڼې نورې ترهګری ډلې هم راغلي دي، البته د القاعده فعالیتونه هم ندي صفر شوي. تازه په ایران کې د دې ډلې د فعالیتونو په ارتباط باندې ځینې اندېښنې راپورته شوي دي. څه فکر کوئ، هغه څه چې امریکا ور پسې راغلي و هغه یې ترلاسه کړه، اوس وځي که څنګه؟
د امریکا د تروریزم سره د مبارزې ځواکونه همدغه 2500 کسان چې پاتې دي دا کفایت کوي ورته. او لکه څنګه چې د دفاع سرپرست وزیر هم وویلې چې دوی حضور په افغانستان کې د دې دپاره ده چې تروریستي ډلې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ مخنه کړي. نو تر څو چې امریکا ته مطمئن نشي چې دغه تروریستي ډلې امنیتي ګواښ امریکا او د هغې متحدینو ته نه پیښوي، زه فکر نه کوم چې امریکا به خپل ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي. او دغه د کانترینګ تروریزم یا د تروریزم په ضد د دوی ځواکونه چې پخوانه هم وو د 2001 نه تر اوسه پورې مستقیما مبارزه کوي، بی پیلوټ الوتکې دي او خاص ځواکونه دي، دوی خپل عملیاتونو ته لکه پخوا ادامه ورکوي، هغې کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
په افغانستان کې د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدمو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12:00 او په ځینو لوی شهرونو کې د اف ام پر 3:15 صفه صفوازه اوریدلای شي. زموږ خبرونه د ملاری اوس به خوست ولایت ورسو چې میشت وزیرستاني کډوال پکې وایي چې د مرستو نشټون د دوی ستونزې ډېر کړې دي. هغه د افغان حکومت او نور مرستندوی بنسټونو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي ل شپږ کلونو ډېر مده کې چې د پاکستان د پاوز د عملیاتو لکبل د ځای تر کړه سوی دي، خو په دومره اوږده موده کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو دواړو د وزیرستاني او کډوالو د موجودو ستونزو د اساسي حواري لپاره کوم عملی اقدام نه دی کړی. له خوست از ما همکار په دې اړه تفصیل راکوي.
د خوست په ګلان کېم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سخت شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله ژوند او گزاره نور هم سخت شوې ده. په ګلان کېم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ آزادې راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنې توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي.
یواری پای نشته وسره چې دوی دونا په وکو لارګای لارګای نشته کنه، ډیر په سوړه کې دي، خیمه زړه شوې دي. خو زه دا د افغانستان حکومت نه دینی سیار نه دا غوښتنه کوم چې میشته د زر نظر میشته را ده مرسته وشي، ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوی وي، خو میشته را ده په مخ خوراکي مواد شریکو که شوی نه وي زر نظر دا ودا خلک ته وشي، ډیر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وای دوی په افغانستان کې شپه کال تیر کړل، خو په دومره موده کې دوی پاړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستاني کډوالو یو دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنګدې لارو دوی ته د بیرته ستنیدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وای دوی په سټول لارې تړل شي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول رینا په میش سے باندې ای وار جی بیموری ورړا په غولم خون ته چې ور سوال وا پاشه کا سم د پکاټ کې روړ کرینا په زړه سول خوان دی وان دی د وطن په تامه دي چې میج خپل وطن ته سیده پرېږ دي قد مداخله مشرون یو وردا کې ساده میج اپیل ور وی چې د پاکستان او چرواکه سره ملای شي د خبره ده څنګه کو نه وای کول روغای چې میج د خلک ټول به درا کده.
بلور ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وای چې وزیرستان کډوالو ته د 2000 زګیدي سکال تر پایم راستې ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکي پروګرام په دې کار کوي چې نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابع وکړي. د خوځ کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل
WFP تم وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچېری دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغو کورنۍ لیست چې د ستنې دوه غوښتنه کوي د یوې عریضې زمیمه دې د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري تر څو ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار او مرکزي حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوي کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته، خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبرونه اوري. اوس بل احمد تکل خبرو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې خبرې که جګړه، او په ځواب کې لیکي داسې ښکاري چې طالبان اوس بری ته ترجیح ورکوي. ورځپاڼه په کابل کې د زن ټلویزیون د مشرې شګوفې صدیقي اندېښنو ته کتنه کړې او لیکي په کابل او لویو ښارونو کې د هدفي وژنو زیاتوالي چې په ترڅ کې تقریبا هر ورځ لسګونه ژورنالستان، مدني فعالان او چارواکي په نښه شوي د سولې د خبرو پڅ بهیر او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د وخت نږدې کېدل د سولهییز راتلونکي لپاره د نوموړې هیلې نهیلې کوي. ورځپاڼه بیا پوښتنه کوي چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې جدي دي، او په دوام یې لیکي دا هغه پوښتنه ده چې د امریکا په ملاتړ د افغانستان د سولې خبرې یې له پیله ستونزمنې کړي. خو کریسچن ساینس مانیټر لیکي چې د هدفي وژنو زیاتېدل د دې پوښتنې یو ویرونکی ځواب دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام د میرمن صدیقي له قوله لیکي چې وایي طالبان نه دي بدل شوي. نوموړې وایي چې طالبان خبریالان او د مدني ټولنې فعالان ځکه په نښه کوي چې دوی د ملت رسا غږ اوچتوي. ورځپاڼه د افغانستان د سیاسي چارو د شنونکي مایکل سمپل له قوله لیکي چې نوموړی وایي طالبان ځکه له صحنې د مدني فعالانو د ایستلو هڅه کوي چې غواړي په راتلونکي کې ځان د واکمنۍ لپاره چمتو کړي. ښاغلی سمپل کریسچن ساینس مانیټر ته ویلي هدفي وژنې له یوې خوا د طالبانو په ګټه ویره خوروي او له بلې خوا پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمنوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې شکونه پیدا شوي، جګړو زور اخیستی او امریکایي پوځیان وځي، افغان حکومت به دې فشارونو ته ټینګ شي. په مطلب کې راغلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ابهام، د هدفي وژنو انګازې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونو په افغانستان کې اندېښنې تر دې حده زیاتې کړې دي چې له ولسمشر اشرف غني څخه له واکه د لاسه اخیستو او پر ځای د موقت حکومت د راتلو غوښتنې کېږي. ورځپاڼه د ولسي جرګې د پخواني غړي جعفر مهدوي له قوله چې اوس د سولې په خبرو کې داخل دی لیکي چې نوموړی وایي یوازینۍ لاره چې اوسني یخونه اوبه کولی شي د موقت حکومت راتلل دي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافیر راس ویلسن د هغه بیان یادونه کوي چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړېدو سپارښتنه نه کوي. ښاغلی ویلسن لیکلي چې د افغانستان د سولې د خبرو نتایج په افغانانو پورې اړه لري او متحد ایالات غواړي چې دا نتایج به د افغانانو د هیلو او ارمانونو انعکاس وي. ورځپاڼه لیکي په روانه اونۍ کې د سولې د خبرو نوې مرحله وروسته له هغه په ټپه ودرېده چې د طالبانو د مرکچي پلاوي دوه مهم مشران چې پاکستان ته تللي وو بیرته دوهې ته ستانه نه شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته په یو استول شوی پیغام کې په خبرو کې د ځانډ او وزیرت کړي او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې دا ډول وقفه د سلام مشورو لپاره په ټوله نړۍ کې معمولی دي. خو واشنگتن پوسټ د دولت د مرکچی پلاوی د سرچینو په حواله لیکي چې د خبرو بهیر د طالبانو د دوه مهمو مرکچیانو د غیابت له کبله ټکنی شوی دی.
اوس په یو نړیواله موضوع واخلو. د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړه شوو انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د روغتیا نړیوال سازمان مشر دومره مړینه ټکان ورکوونکې بولي او له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره یې په نړیوال اتحاد ټینګار کړی دی. په ګڼو هیوادونو کې د کورونا واکسیناسیون هم شروع شوی دی او دوام لري، خو په دې سربېره د کووید 19 ورځنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
کرونا وبا په څه باندې یو کال کې له 2 میلیونو زیات کسان مړه کړل او لا هم د ګڼو خلکو ژوند ګواښي. که څه هم د ویروس د له منځه وړلو لپاره د تازه جوړ شوی واکسینونو تطبیق پیل شوی، خو د ویروس چټک خپراوي ګڼ هیوادونه اړ کړي چې بیړنیو حالاتو ته ور وګرځي. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د جنوري تر 15مې له 93,500,000 ډیر کسان په کرونا اخته شوي، چې له ډلې تر 2,000,000 زیات کسان مړه شوي دي. د جانز هاپکنز پانتون ورځنی سروې هم ښیي چې د کرونا خپراوی د نوي کال تر شپو ورځو راورسته په ګڼو سیمو کې یو ډول دی. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادهانوم ویلي غواړي د کرونا ضد د واکسین کمپاین په سلو راتلونکو ورځو کې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پیل شي. هغه جمعه په یو خبري کانفرنس کې وویل غواړي روغتیا پالان او زیانمنونکي خلک لومړی واکسین شي. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش هم په نړۍ کې د کرونا د 2,000,000 قربانیانو د یادښت په مناسبت ویلي ټول نړۍ باید له کرونا سره د مبارزې لپاره متحده شي.
Our world has reached a heart-wrenching milestone.
زموږ نړۍ یوې زړه بوږنوونکې شیبې ته رسیدلې. د کووید 19 وبا د څه باندې 2,000,000 کسانو ژوند اخیسته. دغو ټکان ورکوونکو شمیرو تر شا نمونه او څیرې پرتې دي چې د هغوی مسکا اوس یوازې په یادونو کې پاتې او د ډوډۍ د میز تر څنګ یې څوکۍ خالي پاتې ده. ګوتریش وویل د دې وژونکې وبا اغیز د نړیوالو همغږیو د نشتوالي په خاطر لا زیات شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د کووید 19 اغیزمن واکسین راوته او ملګری ملتونه د نړۍ بیلابیل هیوادونه هڅوي چې د نړۍ په تاریخ کې د تر ټولو لوی واکسیناسیون لپاره لستونی بډوي. له دې سره تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوړ پوړي کارپو سومیا سوامیناتان ویلي د کرونا واکسین لمړنۍ محموله د بیوزلو هیوادونو په لور وخوځېده او په همدې دریو میاشتو کې به وویشل شي. د دغه سازمان مرستیالې مارینا انګیلا سیماو هم یادونه کړې له هغو شپږ څلوېښتو هیوادونو چې د کرونا واکسین یې پیل کړی 83 شتمن دي، په داسې حال کې چې باید د نړۍ ټولو خلکو ته د واکسین د رسولو ژمنې او ضمانت وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصدې راډیو اوري اوس په بیرته افغانستان ته ورسو چیرې چې په دې هیواد کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو سکالرشپونه یا بورسې ورکړي دي. دغه بنسټ چارواکي وایي چې یادې بورسې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نور افغان زده کوونکو ته ځانګړي سوي دي. نور حال زماده همکاري راپور کوي.
په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو بورسې ورکړي. 19 کلن برکت الله چې دغه بورسې له لارې ترکیې ته د انجینرۍ رشته کې د زده کړو لپاره روان دی، وایي دا د افغان ځوانانو د زده کړو او تعلیم په برخه کې ګټور ګام دی.
دا به ان شاء الله چې پاینده کې راتلونکي کې افغانستان د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شي او
برکت الله وایي له یو لړ امتحانونو وروسته دغې بورسې ته بریالی سوی دی. 19 کلن مرجان هم د ترکیې د پوهنې بنسټ د ورکړل سویو بورسونو له زده کوونکو څخه ده. مرجان وایي هیله یې دا ده چې له زده کړو وروسته بیرته هیواد ته راستنه سي او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
آرزوی من است که دوباره به کشور خود برگشته خدمت.
زما هیله دا ده چې په ترکیه کې له زده کړو وروسته خپل هیواد ته راستنه شم. دلته هم دغه شان د زده کړو زمینه برابره کړو او بالاخره خپلو خلکو او هیواد ته د خدمت جوګه شم.
مستره خدمت خوایم بود.
مرجان له ترکیه غواړي چې پراتلونکي کې نور افغان ځوانانو ته هم د لوړو زده کړو په برخه کې ورته فرصتونه برابر کړي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ د نشراتو او عامه پوهاوي مسول رضا پارسا ازادي راډیو ته وویل چې دغه بنسټ هدف دا دی چې افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمينه برابره کړي.
تعهدات بنیاد معرف ترکیه همیست که زمينه تحصیلات عالی
د ترکیه د پوهنې بنسټ واجمنه ده چې افغان زده کوونکو لپاره د لوړو زده کړو زمينه برابره کړي. د همدې لپاره دغو افغان زده کوونکو ته بورسې ورکړي او همدا یې هدف دی چې دوی په ښه کیفیت زده کړې وکړي.
زمینه تحصیلات بهتر برای دانش‌آموزان افغانستانی است.
کاغلی پارساوایی د دغو 400 بورسونو اتیا سلنه لګښت د ترکیه دولت ورکوي او پاتې نور لګښت په خپل افغان زده کوونکي پرې کوي. د ښاغلي پارسا په خبره دغه ورکړل سوي بورسیې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نورو افغان ځوانانو ته ورکول سوي دي. په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ په خبره یادې بورسیې په بېلابېلو رشتو کې لکه طب، انجینیری، کمپیوټر ساینس، نړیوالې اړیکې، حقوق، اداره او منیجمنت او نورو رشتو کې ورکول سوي دي. هڅه مو کړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان او نورو چارواکو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ګڼ شمېر نور افغان محصلین هم د ترکیې په ګډون په هند، پاکستان، امریکا، چین، روسیې او ګڼو نورو هیوادونو کې د بورسونو له لارې په لوړو زده کړو بوخت دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دوستانو په دې سره په کابل کې د سهار 8:30 یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې اورو. په یو تازه خبر به پیل کړو. د کندهار د دامان ولسوالۍ اړوند د پولیسو پر یو مرکز موټر بم برید شوی دی. عیني شاهدان وایي چې تر حملې وروسته په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال مقاومت کوي. تر اوسه د پیښې تلفات معلوم نه دي. د همدې خبرونو په لړ کې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات درکړو. په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر په تیرو نږدې دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې د سرتېرو د شمېر د کمېدو اعلان وکړ. افغان امنیتي چارواکي وایي په بلخ ولایت کې د طالبانو په پټنځایونو په دوو بریدونو کې د دې ډلې 8 غړي وژل شوي دي. د 209 شاهین قول اردو په ویلامې کې راغلي چې د بریدونو تیر ماشم د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندوز کې د زهره په نوم د یوې سیمه ییز راډیو د وسایلو تر تخریب وروسته د رسنیو مدافع ډلو له حکومت غوښتي چې د پیښه ملان ونیسي او راډیو ته د اوښتې زیان تاوان ترې وغواړي. د کووید 19 ناروغي له کبله د مرسوي انسانانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش د 2 میلیونه کسانو مړینه ټکان ورکوونکې بولی او ټینګار کوي چې ټول کسان باید له کورونا سره د مبارزې لپاره یو لاس شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، چین او متحده عربی اماراتو په ځینو شرکتونو باندې نوې بندیزونه لګولې دي. د امریکایي چارواکو په خبره یاد شرکتونه د ایران د کشتی چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري. او جرمني د نورد ستریم پایپ لاین د جوړولو جواز لاسلیک کړ. تمه ده دا پایپ لاین چې د روسیې ګاز د اوکراین له لارې اروپا ته رسوي د جرمني اړوند اوبو باندې تیر شي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وصلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور هم لرو. محمد راهد هغه محصل چې د کابل پانتون باندې حمله کې ووژل سو د مور د خپل زوی په نوم یو کتاب پلورنځی جوړ کړ. د راهد مور وحیده شیرزاد وایي چې د کتابتون او کتاب پلورنځی جوړول د زوی یوه هیله وه او دی هم د خپل زوی د غرمان د سرته رسولو په هدف د کتاب پلورنځی جوړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وایي.
د محمد راهد امین هیله نن د مور لوریه د پنوم دی یو کتاب پلورنځی په پرانیستلو پوره سو. محمد راهد د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سکل د اقرب میاستې په 12 نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې لول لس نور محصلینو سره ووزل سه. محمد راهد غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځی جوړ کړي. هغه تازه هم دا چاره پیل کړې و چې ووزل سه او خپل د هیله لزان سره خاورو ته یوړه. د محمد راهد مور وحیده شیرزاد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د زوی له وزل کېدو وروسته یې د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره دا کتاب پلورنځی پرانیسته.
شهید راهد جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځی ولري. دا کتاب پلورنځی مو چې غوره کړی رنګ او ډیزاین یې په خپله راهد جوړ کړی و، خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځی یې نیمګړی پاتې شول او راهد جان ووژل شو. ما وغوښتل چې هماغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځی مې پرانیسته.
در راهد موروای چې دا کتاب لورنځي په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړای او په خبره دغه کتاب لورنځي ډیرای کتابونه د اومده خرڅون کې لیوي مغازي په پور اخیستي او له کتاب لورول وروسته به پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راهد په کتاب لورنځي کې شاوخوا 2000 جلد د تفسیر شریف، قران کریم، بغدادي قاعده، طبي کتابونه، د خوانځیو درسي کتابونه او د انګلیسي ژبې کتابونه سته. له دې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راهد په نوم د مور له لوري د دغه شان کتاب پلورنځي پرانیستل یو نیک اقدام بولي. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون د دغه محصلینو له ډلې دي. دوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د راهد مور چې دا کتابخانه ایجاد کړه یا جوړ کړه ډېر نیک کار کړه. ځوانانو کولای شي چې دې کتابخانې نه معاصر او ښه کټه راپورته کړي او واخلي. دا ډېر نیک کار دی. د راهد له مور نه شخصا زه مننه او تشکر.
بدون شک کتابخانه
د دغه شان کتابتون جوړول ډېر نیک ګام دی. ځوانان باید له دغه ډول کتابتونونو ښه ګټه واخلي او نور ځوانان هم د محمد راهد په شان له ځان څخه دا شان ښه ارمانونه او چارې پرېږدي.
د روان کال د عقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حمله په پایله کې یو اسکلان محمد راهد له خپل ولس نورو ټولګیوالو سره ووزل سه. په دې حمله کې لڅلوېختو زیات نور محصلین هم ټپیان سول، خو د وزل سه یو محصلینو ایواز شپړستنې د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتي محصلین و. د دغه حمله پړه داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې منلې و، خو افغان حکومت د غبرید د طالبانو کاروباله، خو طالبانو دا تور رد کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
دوستانو زه بیا هم مننه کوم چې له ازادي راډیو سره است. لا هم زموږ د دې خبرونې دوه اونیز پروګرامونه پاتې دي. کور کلی به واوري او ورپسې بل تفریحي پروګرام د ګوړې اچار.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ تر نه راوتې.
ذات البینې تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه میناوالو سلام. آیا داسې کورنۍ مولیدل چی د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي؟
قانون واخله خو نه کنه. یو نفر سره تقریبا 21 زمند دي، تقریبا 8 دي کنه لورګان دي.
دغه کار کوم ټولنیز ستونزې جوړوي؟
نو پراتلم چې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي، قاچاقبران به تي جوړي.
او حل لارې څه دي؟
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده، تحصیلات عالی دي، وزارت اطلاعات او کلتور دي، صحت عامه ده، دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي.
درنو اوریدونکو، نن هم دې موضوع ته تم کېږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. را سره اوسئ. خواګو اوریدونکو، موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالمو رقابتونو شاهدان یو. ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي. په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي. خو په افغانستان کې بیا
د دې موضوع برعکس عمل کیږي او هر کورنۍ کوښښ کوي چې ډیر اولادونه ولري. دا چې د روزنې او پالنې لپاره څه وي کنه، صرف باید د اولاد په ډیروالي کې د چا څخه کم نه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وایي د دوی رواج دی چې باید ډیر اولادونه ولري. نوموړی زیاتوي،
یو نفر سره تقریبا د هغه سلور خزی دی، یو ویشتې زمن دی، تقریبا اته دی که نه لورګانې دی، او اوس ما اولاد د اخره خزه روړي کنه او د نور درېدلې دي. دا په دې خاطر باندې چې زما پښتبانه لوی سی او قوم کې وازی ما او زما ډله ټپله لوی سی او د خلکو جواب وایم او خلکو تم بس داسې وای او بل ته وای چې لورګانې ته نه کوي، بل ته دا چان لورګانې کوي چې د اولادونه ډېری او بل داسې چې قوم د خلک زیات کی چې آینده کې وکالت ته درېږي، پاچې ته درېږي، چې څه درېږي چې پښتبانه پوره وي. زما الحمدلله اومه زمن دی او درې لورګانې.
اولاد د الله جل جلاله نعمت دی، خو سالمه روزنه او ښه پالنه د مور او پلار دنده ده. نیک اولاد روزل د مور او پلار لپاره صدقه جاریه ده. په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر تاکید د اولاد په روزنه کوي، نه په ډېروالي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب وایي چې دوی له هیچا سره د اولاد په ډېروالي کې رقابت نه لري. نوموړی زیاتوي،
نه رقابت له مخې ماشومان نه راوړو. زما شکر څلور اولاد دي، درېیم لران دي، یو مې زوی ده، ډېر هم نورماله ژوند ده. د اوس مې دوه ماشومان دي، درېیم سم کې دي او درس وایي. زه هم په دا نور باندې هم کوشش کوم چې دغسې ورو په ورو د اکسلرم ته لاړ شي، نور هم کرا کرا مکتب ته او مدرسې ته لېږم چې دا خپل هغه د څنګه پرمختګ ده په ژوند کې. و تربیت هم توجه لرم، بے حده زیاته غواړم چې داسې ماشومان وي چې یو نفر افسوس وکړي چې والا واقعیت دا ښه کورنۍ ده، څومره ښه تعلیم تربیه ورکوي، څومره ښه ناسته ولاړه خپل کور کې بل چیرته خپلوانه کړه.
همداراز پوهان وایي د یو سالم او ښه روزل شوي اولاد ټولنې ته وړاندې کول ډېر بهتر ګڼل کیږي له ډېرو ناسالمو روزل شویو اولادونو څخه. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صلاح الدین وایي چې باید د اولاد په ښې روزلو کې رقابت وشي، نه د اولاد په ډېرو راوړلو کې. نوموړی زیاتوي،
د ډېرو ماشومانو راوړلو په ځای ټولنې ته داسې اولادونه وړاندې کړي چې هم سالم وي او هم سبا د جامې د اوږو بار نه شي. دا به کوم افتخار نه وي که سړی لس یا شل اولادونه راوړي او سبا یې به پرې شرمېدلې، یا مثال هغوی داسې کارونه کوي صحیح او سالمه تربیه نه شي ورکولی، نو دا به رقابت کې کامیابي نه. زما په اند دا به ناکامي. دومره اولادونه باید راوړل شي چې مور او پلار والدین یې د هغوی تربیې او صحت او جامو لباس او هر څه ته ورسېدلی شي. که اولادونه چې ډېر راوړي سړی نه شي کولی ټولو ته رسیدګي وکړي، ټول یو رقم وپالي، ټولو ته یو رقم روزنه ورکړي، نو په راتلونکي کې دا ډېر مشکلات زیږي، ځکه هغوی به د پلار د مور د توجه او د سرپرستۍ نه د باندې رالویږي، یا په کوڅه کې یا په بازار. پایلې به حتماً ډېرې خطرناکې، ځکه سبا به هغوی نه مجرمان جوړېږي، قاچاقبران به تي جوړېږي، یا به مثال د پوډر وایي د پلونو لاندې. نو همدغه ټول مشکلات دي چې سبا به ټولنه مور سره مخ یو کورنۍ خو یاسې به مور سره ګرفت.
دا چې د اسلام له نظره د رقابت له مخې ډېر ماشومان راوړل څه حکم لري، دینی عالم محمد شریف عمرزی داسې راته غږېدلی دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هغه مېرمنې په نکاح باندې واخلئ یا هغه نجونې په نکاح باندې واخلئ چې ډېر اولادونه راوړونکي وي، ځکه زه په تاسو باندې په ډېر امت باندې افتخار کوم، فخر کوم. د دې سره په خوا کې باید یو کورنۍ، یو مور پلار خپل اولادونو روزنې ته خاص پام وکړي، د دې تعلیم ته، د دې تربیې ته، روزنې ته دې ته باید پام وکړي. او دا د رقابت له مخې د زیات اولادونو راوړل دا درست خبره نه ده، چې اصلا په اسلام کې د ډېر اولادونو راوړل دا صحیح دي، خو تعلیم او تربیې ته به باید پام وکړي او ښوونې روزنې ته دې ته باید پام وکړي، خو یوازې د رقابت په نیت باندې بیا درسته نه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوو.
زه احمد الله احمد چرساوی رسوایی اوسیدونکی یم، اوسه فرن کور مکریانه کې. په اندازه باندې ماشومان راوړي څومره تربیه ورکولی سي، د هغې لباس، هغه ټول، هغه پیسو کې او زیات ماشومان ښه نه وي.
زمانم نصفه نادر ده گرافیک ده دپارتمنت مسئله که عمل نده زکر هم اخپلا شاید پستون جو کیوی ده هر نگانه شاید هم یا تربیه ده نگانه ده خیر و زن ده نگانه یا هم ده اغی اغا چه ضروریات شاید چه پوره کول غالی اغا شاید پوره نکریه زکر ده افغانستان اقتصادی وضعیت هم خیر نده بو خاطر شاید سم رسیدگی اغوی توانش کاله او دیر ما شما رو که عمل نده
زه وای د سونم د نور خپل اقتصاد ته لید خپل کورونا ته لید یو کار ده خلک دي چې مشکل لري هغه ماشومان زیات دي هغه اقتصادي عمل نه خراب ای بیا ماشوم وروړي هغه کار نه ده اقتصاد خي بیا هم کیږي مثال شي اقتصاد دي خي یا ماشومان کا لګي یا کا ډيري کیږي
زتمنو اوریدونکو دا چې ولی زین خلک د ماشومانو په ډیر راوړلو کې رقابت کوي کورنۍ او ټولنې ته مشکلات سي دي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د دې پښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري د کابل پوهنتون د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ له عامر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاثیر بولم
که استاد دست پختونه مطرح کم چیزی نکورنه اشته چه دوی ده ماشومانو پا زیگون که البته ده ماشومانو پا دیر زیگون که ناسالم رقابت لری وای چه بسلا زما لیوره خزه لست اولاد لری زم باید لست اولاد را اوڑا ما یاده چه با دی کورنه کم دست دود چه بوی چه یوی میرمنی لست اولاد یا اتا اولاد را اوڑا باید بلا ناوی چه رازی ده هم اتا اولاد لست اولاد او دیدی نکم را نوری که بیای را اوڑی بیاد پیغور و سبب کردی علت دلت صدا استاد ولی دست کیگی پا زین کورنه
علت خو یو علت خو همدغه دی چې په ټولنه کې ناسالم رقابتونه موجود دي سطح د سواد ضعیف ده او دا موضوع د دې سبب کیږي چې دغسې ناسالم رقابتونه زیات شي بل علت دا دی چې په ټولنه کې اکثرا نارینه محوره ټولنه ده نو کوشش کوي چې نارینه اولاد ته زیات ارزښ ورکړي نسبت ښځینه ته ځینې وخت داسې وي چې په غیر رقابتي شکل کې هم کورنۍ د دې لپاره چې نارینه اولاد یې په کور کې پیدا شي نو دوی کوشش کوي چې ګوندې که دا بل طفل نارینه شي که دا بل نارینه شي هغه په دې ترتیب سره د یو زیات شمېر ښځینه اولادونه منظره شي
استاد مثلا اوس یوه جوړه نوې راواده کیږي په دې کورنۍ کې او د دې کورنۍ دوه دستور دا ده چې باید ډېر ماشومان ولري دغه جوړې ته څه پکار ده چې کوم قناعتونه کوم دلایل دغه کورنۍ ته وایي چې موږ غواړو چې ډېر ماشومان را نه وړو کم ماشومان را وړو خو په تربیه په روزنه او ښه
دا موضوع یو کلتوري مسله ده او کلتوري تغییرات په اسانۍ سره منځته نه راځي زیات وخت نسی بیا هم اجتماعي تعلیم تربیه ته ضرورت لري
دغه د ماشومانو ډیروالی د اقتصاد کموالی د کورنۍ ته کومې ستونزې جوړوي او ټولنې ته کومې ستونزې
د دې ستونزې کورنۍ ته دا دي چې د طبیعت چې کله چې ماشومان زیاتېږي نو مینه محبت تقسیمېږي او هغه ماشوم چې نوی منځته راځي کوچنی دی هغه ته توجه ډیریږي دا بل چې غټ دی هغه ته توجه کمیږي او دا بیا د ځان سره دا بل ماشوم ځان ته یو رقیب ګڼي او د هغه سره په رقابت شروع کوي او کله کله هفته د مور او پلار سره د ماشومانو د مخالفت سبب کیږي بس ټولنه خو نو کورنۍ د ټولنې یو جز ده په کورنۍ کې چې ستونزه ده نو که چیرې دغسې کورنۍ یو مشکل زیاتېږي نو د ټولنې ستونزه ده ځینو نورو فعالیتونو ته لاس راوړي وروړي چې مثلا غلا کوي لارې نیسي جنګونه کوي په زور د خلکو شیان اخلي چې دا ټول د ټولنې دپاره یو ستونزه
استاد اوس راځو حل لارو ته چې څه باید وشي چې د ډېرو ماشومانو د راوړلو نه مخنیوی وشي او کورنۍ هغه اندازه ماشومان راوړي چې په تربیې په روزنه په پالنه رستګي وکړي
دا خو ما مخکې اشاره وکړله چې کلتوري مسایل دي او کلتور ورځ د منځه تغییر نه کوي کلتور تغییر پذیر دی خو لږ زره زمان ډیر نسی د دې لپاره باید ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دی وزارت اطلاعات او کلتور دی صحت عامه ده دا ټول باید په دې کې سره یو بل ته لاس ورکړي او په دغه موارد باندې منسجم تبلیغات وکړي او وزارت صحت عامه خپل هغه ریاست چې پخوا موجود و په نامه د انجو ترجمان راهنمای خانواده هغه بیا فعال کړي او د هغې د لارې نه کورنیو ته د اولادونو د مخنیوي لارې چارې ور وښیي او هغه منظمه فاصله د اولادونو ترمنځ چې ده هغه مراعت شي. نو دا پخپله د دې سبب کیږي چې هغه شمېر اولادونه چې دنیا ته راځي رینه شي.
ډېره مننه که استاد کور ودان
جوړ اوسه. مینه باندې